د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې د لسو نه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې زه منور شاس تاسو کوربایم نیکې پیرزونه او سلامونه مې قبول کړئ. په خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه واوري. په دویمه نیمایي کې درته هفتوار خبرونه ستونزې او سرکار وړاندې کوو، خو په سر کې په امو کې د دې سات خبرونه ته اول د خبرونو سرټکی. د چین سرخار بیجنګ کې بعد راتلونکي زیارت په ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ غونډه کیږي. له نن څخه د کرم ایجنسۍ د کډوالو پولیسي متحد ستنېدلو اخیری پړاو شروع شو او د ایسوي مذهب مشر پوپ په نړیوالو غږ کړی دی چې د شام د مسلې سوله ییز حل دی ولټوي. د خبرونو تفصیل. د چین سرخار بیجنګ کې بعد راتلونکي زیارت په ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د پرمختګ او پلانینګ وزیر احسن اقبال د سلورو واړو صوبو د اعلی وزیرانو ترڅنګ ګډون کوي. د یاد وزارت لخوا تیره شپه جاری شوی یو بیان کې راغلی دی چې د یاد راهداري په اړه دغه ډول د شپږم غونډه ده او وفاقي حکومت هڅه کوي چې د ټولو صوبایي حکومتونو په مشوره د منسوبې ته حتمي شکل ورکړي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د ټولګوندیز غونډې وادي پوره کړي او خیبر پښتونخوا ته د دې راهداري کې خپل حق ورکړي. نوموړي پرون په سوابي کې د یوې جلسې پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته وړاندیز وکړ چې د سند او بلوچستان د اعلی وزیرانو سره د په ګډه له وفاق نه په دې منصوبه کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. عمران خان زیاته کړه،
کیونکہ جب نا انصافی ہوتی ہے انتشار ہوتا ہے،
چرت اچھی بے انصافی کی گی نو گڑ وڑے رامنستہ کی گی، چپ ہیواد کی چا تحقون نہ ور کول کی گی نو حل تا حالات خرابی گی. تو بلوچستان کی ولی گڑ وڑی دا داغی وجہ دادا چی داغی صوبے خلق لخپل حقونو دا محروم احساس لرے.
یو شمیر سیاسي ګوندونه تور لګوي چې وفاقي حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونه له پامه غورځوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف په دې ورستیو کې امر کړی چې د یاد راهداري په معاملې کې د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو سره مشوره وکړل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ځوانانو لپاره په اعلان شوې پالیسۍ باندې عمل شروع شوی او په دې لړ کې پرمختګ روان دی. د دې صوبې د وزیر اعلی ویاد مشتاق غنی تیر ماښام له بشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د ټولې صوبې ځوانانو ته ویل شوی چې د مختص شوو پیسو د استعمال لپاره دی خپل وړاندیزونه صوبایي حکومت ته واستوي. نوموړي وویل
دی وایي له مختلفو ضلعو څخه تر لسو یا له دې زیاتو وړاندیزونه راتللی شي. د هغو وړاندیزونو جاج لپاره یوه کمیټي جوړه کړل شوې ده. هغه کمیټي به حتمی پریکړه کوي چې آیا واقعي په دغو وړاندیزونو یا پر پروژو پیسې ولګول شي او که څنګه. دغه کمیټي به د دې خبرې جاج هم اخلي چې آیا له دې سره ځوانانو ته څه ګټه رسیدای شي او که نه.
حکومتي بیان مشتاق غنی زیاته کړه په دې لړ کې به هغه پروژو ته ترجیح ورکوي چې ځوانانو ته نیخ په نیغه ګټه رسیږي. په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي د کرم ایجنسۍ نه بې کوره شوي خلکو ته د ستنېدلو لپاره نور یو هفته وخت ورکوي چې له نن یعنی ګل ورځې نه شروع کیږي او د جنورۍ تر دویمې نیټې به جاري وي. د یادې ادارې یو چارواکي مجاهد علي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل که دا وار هم کوم خلک پاتې کیږي نو د هغوی د کډوالۍ حیثیت به ختموي او په ستنېدلو کې به ورسره نورې مرستې نه کیږي.
څنګه تاسو ته پته ده چې ورسته میاشتې کې ریټرن وشول خو هغه کې یو بنیادی وجه خلکو دا خیره ته موږ میسج نه دی رسېدلی. نو دې کې پی جی ایف او ډی جی ایف کې مې دا ریکوست وکړلو چې موږ یو ځل بیا دې خلکو ته چانس ورکړو یو هفتې پوره که هفتې سره دوی څوک نه راغلل سمپلی به هغه بیا موږ ډی رجسټر کړو.
د کرم ایجنسۍ زیاتره کډوال چې ترسو وایي چې ترسو یې په سیمو کې امنیت نه وي ټینګ شوی تر هغې خپلو کورونو ته نستنېږي. له یاد ایجنسۍ د بدامنۍ له وجې تر څلوېښتو زرو پورې کورنۍ کډه شوې وې چې پکې یوازې څلور زره دا مهال له ستنېدلو پاتې دي. د پاکستان د دفاع وزیر اسرائیل ته د اټمي برید ګواښ کړی دی. داسې ښکاري چې خواجه آصف دا ګواښ د هغه خبري ویب پاڼې د خبر په جواب کې کړی چې د دروغو خبرونو په نشرولو مشهوره ده. د اسرائیل د دفاع وزیر وضاحت کور کړی چې ای ډبلیو ډی نومې خبري پاڼې د دې هیواد د دفاع پخوانی وزیر موشی آلون په حواله هغه څه خپاره کړي چې نوموړي نه دی ویلي. ای ډبلیو ډی ادعا کړې وه چې موشی آلون ویلي که پاکستان شام ته ځمکني ځواکونه واستوي نو اسرائیل به دا هیواد په اټمي برید ختم کړي. د پاکستان د دفاع وزیر په خپل ټویټر لیکلي اسرائیل دا هیروي چې پاکستان هم اټمي وسله لرونکی هیواد دی. د دې په جواب کې د اسرائیل د دفاع وزیر په خپل ټویټر پاڼه د خبرې وضاحت کړی او لیکلی دی چې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر داسې کومه خبره نه ده کړې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د عیسوي مذهب مشر پوپ په منځني ختیځ کې د امن غوښتنه کړې او له هغو خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړې چې په ترهګرۍ کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. تېره ورځ په ویټیکن ښار کې د کرسمس په موقع خپل روایتي وینا کې پوپ په شام کې د ډزبندۍ غوښتنه وکړه او وویل چې نږدې په تېرو شپږو کلونو کې په دغه هیواد کې ډېره وینه توی شوې ده. نوموړي په شام او په خاصه توګه د دغه هیواد په حلب ښار کې په خلکو د ترسره شوي تشدد یادونه وکړه او په نړیوالو یې غږ وکړ چې د دغه مسلې سوله ییز حل دی ولټوي. نن په روس کې د هغه پوځي الوتکې د حادثې په حقله کامی ویر نمانځل کیږي چې تېره ورځ په تور سمندرګي کې غورځېدلې ده او پکې د چارواکو په وینا سواره ټول 29 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په وجل شوو کسانو کې د روسي پوځ د موسیقۍ د څانګې کارکونکي شامل وو. دغه الوتکه د روس د سیلګریز مقام سوچینا د شام لتاک یا خار ته روانه شوې وه چې لږ وخت وروسته په سمندر کې وغورځېده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره شپه وویل د دې پېښې د علت معلومولو لپاره به پراخه پلټنې کېږي او قربانیانو له کورنیو سره به لازمه مرسته وشي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو چې په دې خبرونه کې مو د لکم ریپورټونه راوړي دي، تفصیل یې واورئ. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي قربانیان دې د دې صوبې خلک ورکوي او د چین پاکستان اقتصادي راهداري ګټې نور صوبو ته وړل کیږي. د کورم ایجنسی د کډوالو د واپسۍ لپاره په اخیری وار نور یو هفته وخت ورکړل شو چې بیا د پاتې کډوالو د کډوالۍ حیثیت به ختمول کیږي. خو دغه کډوال سوای
مو اپاستل کی دا له غونډه کې ابهام دی چې پر چینار کورم ایجنسی کې اوسه پوره د سکیورټي حالات هغه حالات نه دي رسیدلي چې څوک هغه واپس راشي.
او د افغانستان مشرانو جرګې د دې هیواد په اړه په ماسکو کې کېدونکې د روس، چین او پاکستان ترمنځ غونډه د افغانستان په چارو کې مداخله بللې ده. د دې ګړۍ په آخري برخه کې به په هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار کې واورئ چې په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر ځوانان په نشو اخته دي. یو نشه یې وایي
ځنه شنګیږي چې په پیسې می کلا تیغ دا سپینې ورمړی شي دورانیا یې ورمړی شي په تریاتی نه پریږ دی مرې غرا سا او ویش کولای شي وڅې ته مو ویل چې استعمال دوی چوي نه سکاو زدا چار یمونه ویراش.
په دې اړه به د چارواکو خبرې هم واورئ. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونه کې هم واوریدل. د پاکستان د پرمختګ او پلانینګ وزارت ویلي دي چې د راتلونکي زیارت په ورځ په چین کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په حواله باندې د پاکستان او د چینی چارواکو ترمنځ غونډه کیدونکې ده. په دې کې بعد سلور وړو صوبو اعلی وزیران هم ګډون کوي. په دې حواله راته یو شیبه وړاندې د اسلام آباد نخبل خبريال احمد الله حال راکه.
څنګه چې په پاکستان او چین چې کوم دی هغه کم چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه شروع کړی دا نو د دغه شپږم سی پیک جوائنټ کوارډینیشن کمیټه غونډه چې کومه ده دا به د راتلونکي زیارت پر ورځ د چین په بیجنګ ښار کې کیږي چې پکې به د صوبو اعلی وزیران چې کوم دی هغه د وفاقي حکومت په بلنه ګډون کوي. د منصوبه بندۍ او پرمختګ وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په غونډه کې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر لاندې چې کوم رواني منصوبې دي د هغه عمل درآمد جایزه به خسته کیږي او دا شان پراتلون کې کیږي کومه پروژه چې دوی په اتفاق کړي دي نو پاغي به خبري اترې هم کوي چې دغه پروژه چې کمی دي هغه هم شروع کړل شي د منصوبه بندي او ترقی پرمختګ وزیر چې کوم دی حسن اقبال هغه به چین ته روانيږي او د غونډې کم دغه چې دی لکه هغه کې به د چین اعلی چارواکو نه علاوه نور چې کوم پاکستانی سفارتخانه کې چې کوم دی یو میټینګ به هم نن کوي چې د لپاره هر څه انتظامات چې کوم دي هغه مکمل کړل شي ته د غونډې په حق له د احسان اقبال وینا وه چې موږ چین پاکستان تر لاندې چې کومې پروژې موږ شروع کړې وې چې پکې د ډی آی خانه پورې سړک دی د برهان نواخله نو هغه به د وعدې مطابق په 2013 کې سر ته ورسولی شي او دغه شانتي ټولو صوبو سره مشاورت وروستو چې کوم دی هغه به صنعتي زونونه جوړولی شي او په ابتدا کې به اته صنعتي چې کوم زونونه دي د هغې په جوړولو به مذاکرات کېږي
له
علاوه د احسان اقبال دا هم وینا وه چې د توانایي په یو شمېر پروژو باندې کار روان دی چې پکې د کوئلې نه او د اوبو نه او سولر انرژي دغه چې مختلف منصوبې چې کمی دي هغه باندې کار روان دي او د 2013 پورې به نه صرف ملک نه لوډ شیډنګ ختم شي بلکې د هغه وروستو چې د منصوبې سرته ورسیږي نو پاکستان سره به بجلی د خپل حد نه هم زیاته
ورسیږي. د اسلام آباد نه راته شیبه وړاندې د خپل خبریال احمد الله دغه حال را کړی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په معامله کې د وړو صوبو حقونه له پامه نه غورځوي. نوموړي پرون په سوابه کې یوې جلسې ته خپل وینا کې ویل تر څو چې له دې هېواده درغلي او بډې رشوتونه ختم شوي نه وي تر هغې دلته امن نشي راتلی. دغه جلسې ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم ویناوي وکړي چې په اړه یې نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسف زهرا کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سوابې کې جلسې ته په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان تر ټولو غټ ستونزه له سرکاري خزانو غلا او رشوت دی. تر څو چې کرپشن وي نو سرکاري خزانې نشي ډکې دي او چې د پیسو کمښت وي نو سرمایه کاری هم نشي کېدی او چې سرمایه کاری نه وي نو روزګار به نه وي او بې له روزګاره امن او خوشحالي ممکن نه ده. موږ د پاناما لیکس پر ضد په هر ډګر غږ پورته کړی دی. هر ادارې ته ورغلی یو خو انصاف نه دی ترلاسه شوی. د انصاف لپاره اوس یوازې سپریم کورټ پاتې دی. وزیر اعلی پرویز خټک جلسې ته وویل چې مرکزی حکومت ورته برابر برخه نه ورکوي او په ترقیاتي منصوبو کې د لم لیټ نه کار اخلي. نوموړي ویل چې سوابه کې د قدرتي ګیس د اسانتیا لپاره سو سو واره مرکزی حکومت ته ویل دي چې د ګیس په منصوبه کې مرکزی حکومت سره مالی مرستې ته هم تیار دي خو وفاقي حکومت د دوی په خبره هیڅ عمل نه کوي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر په دې موقعه وویل چې مرکزی حکومت اوس د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې هم د خیبر پښتونخوا اولس له پرمختیا محروم ساتل غواړي. عمران خان او وزیر اعلی پرویز خټک هم له وفاق غوښتنه وکړه چې خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند صوبو ته د هم په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې برابر برخه ورکړي خو مرکزی حکومت بیا سو سو واره دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په یاد منصوبه کې به ټولو صوبو ته برابر برخه ورکول کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ته د پاسا سلورو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید چې د روانو خبرونو په اوږدو کې تاسو ته بیلابیل خبرونو کې وړاندې کوو. ورزو یو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو لپاره نوې پالیسی عملي کولو په لړ کې د صوبې په ځوانانو غږ کړي چې د فندونو استعمال لپاره د خپل وړاندیزونه حکومت ته واستوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویان مشتاق غنی ویلي دي چې په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه کړل شوې ده. صوبایي حکومت په دې وروستیو کې د ځوانانو لپاره یوه پالیسی اعلان کړه چې پکې د روزګار د موقعو ترڅنګ د نوي کول لپاره د مرکزونو د جوړولو خبره هم شوې ده. په دې پالیسۍ کې څه دي او دا به څنګه عملي کیږي تفصیل یې لګولې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وین مشتاق غنی تیر ماخام له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ځوانانو لپاره اعلان شوی پالیسۍ باندې عمل شروع شوی دی او ټول صوبې ځوانانو ته ویل شوی چې د مختص شوو پیسو استعمال لپاره خپل وړاندیزونه ولیږي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه، دی وایي له مختلفو ضلعو څخه تر لسو یا له دې زیات وړاندیزونه راتللی شي. د هغو وړاندیزونو جاج لپاره یوه کمیټي جوړه کړل شوې ده. هغه کمیټي به حتمی پریکړه کوي چې آیا واقعي په دغو وړاندیزونو یا پر پروژو پیسې ولګول شي او که څنګه. دغه کمیټي به د دې خبرې جاج هم اخلي چې آیا له دې سره ځوانانو ته څه ګټه رسیدای شي او که نه. حکومتي وند مشتاق غنی ویل چې بنیادي مقصد هغه پروژو ته ترجیح ورکول دي چې ځوانانو ته ګټه ورسیږي. د ځوانانو لپاره د صوبائی حکومت پالیسۍ مسودې جوړونکو ادارې مشر عثمان لمشال ډوسر په خبرو کې ویل چې په نوې پالیسۍ کې د ځوانانو معاشي، سماجی او سیاسي وړتیا نور پیاوړی کول دي. نوموړي د دې لپاره د حکومتي فندونو تفصیل وړاندې کړو او ویل
دو کال پروګرام دی چې د دې لپاره مختلف قسمه ټریننګونه دي، اویرنس پروګرامونه دي، د لپاره چې کوم دی کیپیسټي ټریننګ پروګرام دی، تعلیم لپاره دي تقریبا 102 ارب روپۍ دي، د لپاره په کې مختص کړی دي، سپورتس لپاره د کھیلونو لپاره چې کوم دي تقریبا 3 ارب روپۍ سپورتس ګراوندونه لګیا دي جوړي.
د عثمان په خبره د لورو پروتو سیمو د ځوانانو لپاره هم پروګرامونه شامل دي چې له دې پالیسۍ نه ګټه پورته کړي. بیا د خیبر پښتونخوا د ځوانانو اسمبلی مشر عابد اتوزی له مشال ډوسر په خبرو کې د صوبایي حکومت نوی پالیسۍ ستاینه وکړه، خو وی ویل
کې پی کې کې ډېر سیزونه دا سری چې غټ ډېر خدي تر ډاکومېنټېشن هدا پوري پریکټیکلی یا کومګه وګورو چې په مطلب هغه امپلیمنټډ شي نو هغه سیس بالکل نشته. یوت پالیسی چې د هغه خودی رو باسه پدې کې چې د ډېر خخ سیزونه دي، خو دا خبره خو ډېر خکولي دي خو چې دا امپلیمنټ شي.
د ځوانانو لپاره یو بل کارکونکي وهین مومن په دې اندې چې د تیرو وختونو پرتله اوس د ځوانانو مسلو ته پام کیږي.
ترشیوی دو دریو کال نه دا یوت والا دا زیاتر پروجیکټس کم دی، دا منګورو غورو نو دا غي بجټ پهل 1 کروڑ بیا جو تراله ترشیوی کال کم دی 2.5 کروڑ نو هغه شی کم دی رو یو قسم دا چنل اسکی لګی دی سیستم ډیولپ کی لګی دی.
بلخو د ځوانانو او ټولنیزو کارونو فعال سن اجازه وای چې د صوبای حکومت پالیسی کې خي خبري هم شامل دي، خو په دې پالیسی ځوانان خبر نه دي او باید حکومت په دې لړ کې هم ګامونه پورته کړي.
د پالیسو باندې په هنه چې دا لک شانتي تجربه غواړي نو دا خبره خو صحیح طریقه دی چې کلم پالیسی اعلان شي نو هغه په اسان ژبو کې یو غټه مسله چې زمونږ پالیسو د یاد قوانین دا هغه په انګریزي ژبه کې راشي نو انګریزي زمونږ مورنۍ ژبه ده نه او نه په زمونږ د رابطې ژبه چې کوم اردو نه هغه ده نو په دې ژبو کې اول خود دې ترجمه یا ژباړه پکار ده.
فعال سنا اجازه له حکومت غوښتنه وکړه چې د ځوانانو پالیسۍ ګټې رسولو لپاره پکار ده چې د عمر حد زیات کړل شي. د ځوانانو لپاره بیلابیلو کارکونکو مشال رړی ویل چې په نوې پالیسۍ کې زیاتره توجه په هنرونو پکار ده او دا باید یقیني کړل شي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
د مشال ریډیو خبرونه ته وغواګی. د کورم ایجنسی یو شمیر سیمو ته د کډوالو د ستنېدلو لړۍ له نن یعنی ګل ورځې نه شروع کیږي. چارواکي وایي دا سلسله به د جنوري تر 2 مینیټې جاری وي او پکې د یاد ایجنسی ټول 4000 کډوال ستنوي او که له دې نه کوم خلک پاتې کیږي نو د هغوی د کډوالۍ حیثیت به ختمیږي. بلخوا په اړه چنار سیمې کډوالو بیا یو وار ویلي دي چې خپلو سیمو ته تر هغې نه ستنېږي تر څو چې په سیمو کې امن نه وي راغلی. په دې خبره تفصیل د تاریخ اورګزی ریپورت کې اورو.
په کورما کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شویو خلکو د ستنېدو لپاره یو ځل بیا نوې نېټه ورکړل شوې ده. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکو تر مخه د بره، منځني او کوزي کورمې هغه کډوال کوم چې په نومبر میاشت کې له ستنېدو پاتې شوي دي په درنوي خپلو سیمو ته د لیږلو لپاره ورته یوه هفته نوره ورکړل شوې ده. د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وویل حکومت دا فیصله کړې ده چې د کورمې څومره هم بې ځایه شوي کډوال دي هغه به له شپږ ویشتم دسمبر تر 2 جنوري پدې موده کې ستنول شي. مجاهد علي ویل کپدې ټاکلې موده کې د غزل هم څوک په لوسی متعلق لو پاتې شول نو هغه سره به بیا پتلو کې د حکومت لخوا هیڅ مرسته نه کیږي. کم متاثرین واپس پالیسی متعلق شی حقوی تا دا قرآن پسر دا ٹرانسپورٹ پومت کے 15,000 روپے سرا سرا شپگ میاشتو پوری راشن اور دا کورونو جڑاول لپارا نقد پیسے ہم ورکر کی گی. کچھو ہم حکومت دغه اعلان کړی دی چې خپل کورونو ته په نستنېدو به د سیمې خلکو د کډوالۍ حیثیت ختموي. خود دې هر څه باوجود د غزل هم د پاړچنار بې ځای شوي کډوالو لستنېدو انکار کړی دی. په پټ آباد کې میج د پاړچنار سیمې یو کډوال او مشر ملک اتولا مشال لډیو ته وایي تر سوچ د دوی کمی مطالبې دي هغه نوې منل شوي خپل سیمو ته نستنېږي. لایوش مرزایونو څخه شاوخوا 40,000 کورنۍ وتلې دي چې پکې اکثره خپل سیمو ته د ستنېدو وروسته 30,000 کورنۍ لا هم په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
هلته د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار ظفر ټاون او دغلته آباد او هغه خلکو چې کورنۍ د بازار ډنګېدلو سره ختم شوي 13 ورځ په بنو کې لارین وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی کورونه دې جوړ کړي. دوی له واپسې وړاندې په خپلو کورونو کې د تباه کړل شوو سامانونو معاوضه هم وغوښته. هلته د یادې ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی ویلي چې دغه متاثرینو لپاره ځمکه لټوي او ماډل کالونی به ورته جوړوي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نظم خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار ظفر ټاون او درپاخیل سراینه به کورشو خلکو 13 ورځ بنو کې د یو لاریون د لارې دولت ناغوښتنه وکړه چې میرانشاه بازار کې د دوی شپږ سوه پورې کورونه مسمار شوي یا ډنګ شوي او د کورونو سامانونه یې هم مکمل ختم شوي دي چې ورته د زر کورونه جوړ کړي او د کورونو سامانونو د واپسې نه وړاندې معاوضه ورکړي.
دوران شې دی میر دی میرم شاه دی بازار تقریبا سش پیش تا ونه زیوت کری نه چاغه پېش مسمر شوی دی ډنګ شوی دی چې حکومت دا میشتا په خپل خپل ځای باندې پہله دا کرینا جوړ کو او چې کیم کری شې دی میشتا منی نه تا بشوی دی هغه د مو هزار وکړه شي او میش د تلل نه مخشه دا میشتا دی کری بندي باس وکړل کو.
زه مولانا قاری محمد رومان وزیرستان و فسیخ اکثر وشوله در په خل سروي او ظفر ټاون چې دا په میرمشاه شي خاص علاقې دي نن په بازور شي نو دغه اکثر کرینا ټول ډنګ شوی دي او باقاعده په هغه شي زنا مارکیټینه شری دي وازنه دغه سه پوتی دي هغه ټا کرینا سمانی نه ورکتی اور میدان یې پریشای ده نو میز په وزیرستان شه زور لایکی چې په میز رحم وشي او میز ته چوکندرو کړی چې تاسو واپسې به کیږي. میز دا مطالبه ده چې د میش د واپسینه مخشه مخشه د میشتا یو کوارټر انتظامات ته میشتا زر کی وشي چې میش کرینا بالکل اور دی بالکل د ستوګ نه سره ایس انتظام پښه نشتا.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر کامران افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل چې واپسی لپاره مخصوص پلان دی چې د هرې سیمې خلک به د خپل پلان او شیډول په مطابق واپس تانیږي او د کمې سیمې چې لیول 3 نوي شوي یعنی آخری کلیرنس چې چرته دلتا بم یا چاودیدونکي مواد پاتې نه وي چې خلکو ته بیا زیان وړوي تر هغه د هغې سیمې واپسي نه کوي او میرانشاه بازار ظفر ټاون درپاخیل سرای او داسې نورو لپاره ارضی شیلټرو یعنی د اوسېدو ځایونه جوړوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو د دې غړی یو بل ریپورت ته په بلوچستان کې د لا درک کړل شو بلوسانو د حقونو لپاره کارکونکو وای په دغه صوبه کې اوس هم خواوشا 15,000 کسان لا درک دي. خو د ورکو کسانو د پلټنو لپاره د حکومتي کمیشن مشر دغه شمیرې ردوي او وایي چې دوی ته تر اوسه داسې هیڅ فهرست نه دی ورکړل شوی. بلخوا ځینې کارپوهان وایي د پاکستان حکومتي چارواکو تل د ورکو بلوسانو په اړه ګډوډ بیانونه ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل درته زمونږ همکار انیسا اجمل وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د لادرکه کړل شوو بلوچانو لپاره کارکوونکي قدیر بلوچ وایي چې په صوبه کې شاوخوا 15,000 کسان تر اوسه لادرکه دي، خو د پاکستان حکومت دا شمیرې ردوي. قدیر بلوچ وایي دوی د پاکستان حکومت ته د ټولو لادرکه شوو کسانو د نومونو فهرست ورکړی دی، خو دا یې باوجود حکومت د لادرکه کسانو شمیرې کمی یادوي.
شروع کرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ درمیان تقریباً 35,000 یعنی 15,000 کسان ہے لاپتہ بھی
د تیرګل پاورس تلا درک کړل شو کسانو د پلټون لپاره د کمیشن مشر جاوید اقبال د سینټ سټینډینګ کمیټه غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې یوازې شپږ نوي کسان لا درک دي، او که چېرته په دومره لوی شمیر کې خلک لا درک وي نو د ورکو بلوچانو لپاره کارکوونکو ورته د نومونو فهرست ولې نه دی ورکړی. دغسې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کاري ډلې په رپورټ کې ویلي وو چې د صوبایي حکومت تر مخه په بلوچستان کې 100 کسان لا درک دي. دا چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې د لادرکه کسانو د شمیرو په اړه حقایق څنګه راټولوي، په دغه صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي دوی د لادرکه کسانو د کره شمیرو معلوماتو لپاره یو جلا څانګه خلاصه کړې ده. نوموړی سیاتوي له دوی سره تر اوسه شاوخوا د اویا لادرکه کړل شوو کسانو نومونه درج شوي دي. بلخوا د بلوچستان چارواکو محمد علي تالپور وایي په بلوچستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو په اړه د حکومتي چارواکو د ناسمو ګډ وډو بیانونو له وجې پر حکومت اعتبار نشي کېدی.
د پاکستان حکومتونه تل بے باوره پاتې شوي. دوی هغه خبرې کوي چې کومې ورته مناسب ښکاري. سمو د وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف لباما قدیر سره په ملاقات کې ویلي وو چې موږ ته د 2,000 کسانو معلومات راغلي او ډېر زر به خوشي کړل شي. دغسې په 2015 کال کې د کورنیو چارو پخواني وزیر آفتاب شیرپاو ویلي وو چې له موږ سره 4,000 کسان بندي دي. د دې کال په پیل کې د بلوچستان د کورنیو چارو سکرتر ویلي وو چې 2,000 کسان لا درک دي، نو هغه کسان او شمیرې چیرته لاړې؟ په یو هیواد کې چې دومره زیاتې وي خلک اوچت کړل شي او څوک یې اف آی آر هم نشي درج کولی، نو هلته به څوک د لا درک تن سره کار وساتي.
د لا درک کړل شوو کسانو د پلټنو لپاره د کمیشن مشر ویلي د صوبو د لګي همکاري او د فنډس کمی باوجود هم په تیرو 15 کالونو کې د شاوخوا 2,300 د پاسه لا درک کسانو فیصلې شوې دي، او د نورو 2,200 او یو کسانو اوریدنې دوام لري.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه پخواره زایا خور.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشئ نو نه یوازې روان خبرونه اوریدلی شئ بلکې د تیر وختونو خبرونه هم اوریدلی شئ، خولي ویډیوګانې او خوندور تصویرونه هم کتلی شئ. د رواني غړې نیمایي ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د ورځې 10 بجې د خبرونو لنډ استفهام وکړي. د چین سرخار بیجنګ کې بعد راتلونکو زیارت په ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د ګډې همکارۍ د کمیټې غونډه کیږي چې پکې بعد پاکستان د پرمختګ او پلانینګ وزیر احسان اقبال د سلورو واړو صوبو د اعلی وزیرانو ترڅنګ ګډون کوي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي وفاقي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د ټولګوندیزې غونډې وعده پوره کړي او خیبر پختونخوا ته په دې راهداري کې خپل حق ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ځوانانو لپاره په اعلان شوې پالیسۍ باندې عمل شروع شوی. د دې صوبې د وزیر اعلی ویان مشتاق غنی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د ټولې صوبې ځوانانو ته ویل شوی چې د مختص شوو پیسو د استعمال لپاره د خپل وړاندیزونه صوبایي حکومت ته واستوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې به هغو پروژو ته ترجیح ورکوي چې ځوانانو ته پرې نیغ په نیغه ګټې رسي. په قبایلي سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای وایي د کورمې ایجنسۍ نه بې کوره شوي خلکو ته د ستنېدلو لپاره نور یو هفته وخت ورکړل شوی چې له نن یعنی ګل ورځې نه شروع کیږي او د جنوري تر 2 نیټې به جاري وي. د یادې ادارې یو چارواکي مجاهد علي وویل که دا وار هم کوم خلک پاتې کیږي نو د هغوی د کډوالۍ حیثیت به ختموي او په ستنېدلو کې به ورسره مرسته نه کیږي. خو د کورمې ایجنسۍ زیاتره کډوال وایي تر څو چې په سیمه کې امنیت نه وي ټینګ شوی تر هغې خپلو کورونو ته نه ستنېږي. د ایسوی مذهب مشر پوپ په منځري ختیځ کې د امن غوښتنه کړې او له هغو خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړې چې په ترهګرۍ کې خپل خپلوان له لاس ورکړي. تېر ورځ په ویټیکن ښار کې د کرسمس په موخه خپل روایتي وینا کې پوپ په شام کې د ډزبندۍ غوښتنه وکړه. وی ویل چې نړیوال دی په دغه هیواد کې د سولې حل لار ولټوي او نن په روس کې د هغې پوځي الوتکې د حادثې په هکله کامی ویرد مانځل کیږي چې تېره ورځ په تور سمندرګي کې غورځېدلی او په کې د چارواکو په وینا سواره ټول 92 کسان مړه شوي دي. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پکې مو د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د حکومت لخوا قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د ولس د رای اغستو ګام ډېر د اطمینان وړ دی. له دې وړاندې د اصلاحاتو لپاره خصوصي کمیټې د قبایلو سره لیده کاته کړي وو چې پکې د هرې طبقې خلک شامل وو. د ادارې په وینا په نن دور کې حالات دا غوښتنه کوي چې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحات زر تر زره عملي کړي او باید چې دا معامله اوس له فایلونو رابهر کړی شي او عملي شکل ورلا ورکړی شي چې قبایلو ته هم لکه د نورو پاکستانیانو پرنګ اسانی ترلاسه شي او دغلته د پرمختګ کارونه پیل شي. ادارې وړاندې لیکي په قبایلي سیمو کې باید چې بلدیتي انتخابات هم په وخت سره وکړی شي او چې بیا د منتخب شوو نمائندګانو په مشوره هلته بنیادی ضرورتونه پوره کړی شي. ادارې اخري کې لیکي په کار ده چې دې لړکی متعلقه محکمې له اوسه تیاری ونیسي چې څنګه بیا وروسته حکومت اعلان وکړي چې دوی هم خپل کار پیل کړي. کدا سي ونه شونو د حکومت د اعلان وروسته به په دې کار هم ډیر وخت لګي او دا شن به قبایل له سهولتونو محروم پاتې شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د نړیوال بینک د صدر په نوم خط لیږلی چې پکې یې غوښتنه کړې چې هند سنتاس لوزنامې سرغړونه کوي او د هند انتظام لاندې کشمیر کې واړه ډیمونه جوړوي چې له کبله به پاکستان ته زیان رسي. نو باید چې نړیوال بینک په دې معامله کې د سالیسي کردار ولوبوي. دریا مخکلی کی په کال 1918 کې د اوبو په مسله باندې د هندستان او پاکستان ترمنځ لوزنامه شوی و چې پکې درې سندونه پاکستان او درې سندونه هندستان ته میلاو شوی وو. خروستو بیا هندستان د ډیمونو جوړولو فیصله وکړه په کومه چې پاکستان ته اندېښنې دي او دې لړکی د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات هم شوي کوم چې له ناکامۍ سره مخ شوي وو. ادریا آخري کې وایي باید چې اوس نړیوال بینک په دې معامله کې د ثالثي کردار ولوبوي او دا مسله هوار کړي او هندستان د اوبو د لارې د جارحیت نه منی کړي او د دې سره سره باید چې د ثالثي عدالت چیرمین ټاکنه هم وکړي چې راتلونکي کې بیا داسې مسلې نه رامنځته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان اولنۍ خزینه پایلټ کیپټن نیلوفر رحماني په امریکا کې د یو تربیتی پروګرام تر مکمل کېدو وروسته افغانستان ته له ستنېدلو انکار کړی دی او په امریکا کې یې د پناه اخیستلو درخواست جمع کړ. نوموړی وایي په افغانستان کې یې ژوند له خطر سره مخ کیږي. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي تیر ورځ د حادثې ښکار شوی روسی الوتکه کې د دغه هیواد د موسیقۍ د څانګې په لسګونو کسان سواره وو او شام ته تلل چې هلته میشت روسی پوځ سره د نوي کال مراسم ونمانځي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه درته مجید بابر وړاندې کوي.
د امریکانه خبریدونکي وال سټریټ جرنل ورسپانې په خپل یو لیکنه کې د افغانستان د لومبنۍ خزینه پایلټ یا الوتکې الوزونکي نیلوفر رحماني په امریکا کې د سیاسي پناه اغستو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د خاتمې نه پس د نیلوفر رحماني په صورت کې د پایلټای شوبې تراتل د خزو یو لوی لاسته راوړنه ګڼل کېده. خو په دغه مذهبي توګه سختدري د ټولنې کې أغلي رحماني ته د کامیابۍ ګواښونه او تنگ نظری هم راوړه او بیا نیلوفر مجبور شو چې د مذهبي سختدري د وسلوالو او تنگ نظر خپلوانو لوجې پټ شي. رسپانه دیتوی چې نیلوفر د کلنا پایلټ شوی دا درې کال به کیږي خو اوس 25 کلنا رحماني غواړي په امریکا کې یو نوې ژوند شروع کړي. هغه دا مهال په امریکا کې د سیاسي پناه درخواست ورکړې ده او دریدې خپل کړې ده کچره افغانستان ترستنه شي نو د خطرو سره به مخ شي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د هوایي ځواک سره کار کوونکی کیپټن نیلوفر رحماني د 2015 کال په اوړي کې امریکا ته د یوې روزنې پروګرام په سلسله کې راغلی و چې د C-130 مال وړونکي الوتکې الوزولو چلیز دکړي. د تیر دیارت پر ورځ د غروزنه پای ته ورسیده او د روزنې د پروګرام د قاعده او قانون لمخه هغه باید د تیر خالی پر ورځ افغانستان ته ستنه شوی وي. خو رسپانه لیکي چې أغلي رحماني واپس نزي او هغه اوس په امریکا کې د پاتې کېدو لپاره د سیاسي پناه درخواست کړې ده. رسپانه سره په خبرو کې کیپټن نیلوفر وویل چې د خپل هیواد لپاره د پایلټۍ دنده کول یې بیخي خوښ دي خو زیاتوي چې کستنه شوم نو ژوند به په خطر کې وي. خو بلخوا د افغانستان د هوایي ځواک ویان لیفټنټ جلال الدین ابراهیم خیل ویلي دي چې هر هغه پایلټ چې بل هیواد ته د روزنې لپاره ولاړ شي باید خپل هیواد ته واپس راشي. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنس تیر ورځ په بحیره اسود کې د هغه یوې روسی پوځي الوتکې د غورځېدو موضوع راغستې ده چې شام ته روانه وه. په دغه الوتکه کې د روسی پوځ د موسیقۍ د څانګې په لسګونو کسان سوار وو او شام کې د نوي کال په تقریباتو کې د برخې اخیستو لپاره روان وو چې هلته میشتو پوځیانو سره د نوي کال مراسم وکړي. د ورسپانې په خبره الوتکه کې 2 کسان سوار وو. د روس د دفاع د وزارت ویاند ایګور کونیشنکو خبری ادارو ته ویلي دي چې دغه TU-155 ساخته الوتکه د جنوبي ښار ادلر په یو پوځي اډه کې د تیلو اچولو نه پس اوچته شوې وه چې د لږ وخت د الوت نه پس په تور سمندر کې وغورځېده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې د پلټنو حکم کړی دی.
د مشال ریډیو خبرورته وګي. د افغانستان مشرانو جرګې په ماسکو کې د روس، چین او پاکستان ترمنځ کې دونکو درې اړخیزه غونډه د دغه هیواد په چارو کې مداخله وبلله. د جرګې غړو او اداري پلاوی تیر ورځ په عمومي غونډه کې ویل هیڅوک او هیڅ یو هیواد دا حق نه لري چې په خپل سر د افغانستان په اړه غونډه جوړ کړي. تر دې وړاندې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي وو چې ټاکل شوی د افغانستان د امنیت او سولې په اړه د راتلونکي نهه په ورځ په ماسکو کې غونډه جوړ شي. په دې اړه تفصیل له کابل نسیم شفق راکوي.
د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان جوړیدونکې درې اړخیزې غونډې د افغان چارواکو په تیره د مشرانو جرګې سخت غبرګون راپارولی دی. د دې جرګې یو شمېر غړو او اداري پلاوي د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د افغانستان د استازي له حضور پرته د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړي. د دې جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی چې د مشرانو جرګې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې دا ډول غونډې مشروعیت نه لري او د ډیپلوماتیکو دودونو خلاف دي. دی وایي دا غونډه د ټولو ډیپلوماتیکو او نړیوالو موازینو خلاف ده. د افغانستان ګاونډي هیوادونه له دې هیواد سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري او د همدغو اړیکو په درناوي باید دا هیوادونه د افغانستان په اړه او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره غونډې ونه لري. د سولې او روغې جوړې هر ډول خبرې او غونډې باید د افغانستان د دولت په رهبرۍ څارنه او د دې هیواد تر مدیریت لاندې ترسره شي. کلیمزی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت او د دې هیواد د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له ټولو ممکنو لارو څخه د مسکو د درې اړخیزې غونډې په اړه له دې هیوادونو نه وضاحت وغواړي. د افغانستان مشرانو جرګه په داسې حال کې د غبرګون ښیي چې ټاکل شوې روسیه، چین او پاکستان د افغانستان په اړه د راتلونکي سې شنبې په ورځ درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. که څه هم لا تر اوسه د دې غونډې په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره شوي، خو د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو ویلي چې د افغانستان سوله او امنیت د دې غونډې اصلي اجنډا ده. په همدې حال کې د دې جرګې غړي امنه افضلي وایي چې دا ډول غونډې د افغانستان د استازو له حضور پرته هیڅ مشروعیت نه لري.
نشستی که بین روسیه، چین و
دا وایي کومه غونډه چې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ ده، زموږ له نظره دا د افغانستان په خلکو او د دې هیواد پر خاوره تیری دی. د افغانستان له حضور پرته دوی کینی او زموږ په برخلیک فکر کوي. کله چې د افغانستان استازی په دې غونډه کې نه وي، هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې روسیې چارواکو منلی چې د داعش پر ضد طالبانو سره اړیکې هم ټینګې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې د دې غبرګون او غوښتنې په اړه څه ونه ویل، خو د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی څو ورځې وړاندې په دې اړه ویلي وو چې افغان چارواکي دې غونډې ته نه دي بلل شوي. د سرګنده کړې وه چې دا ډول غونډې بې اغېزې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او اوس هم درته د ژمنې سره سم ستونزې او سرکار هفتوار خبرونه وړاندې کوو چې تاسو لپاره زمونږ همکار مجید بابر جوړوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو ونیز خبرونې ستونزې او سرکار کې مو هرکلی کوم. د راپورونو تر مخه دا مهال په ټول پاکستان کې په نشه یي توکو بوخت د ځوانانو شمیره څلوېښتو لکو نه اوړېدلې ده. دغه ځوانان د سګرټو، چرسو، هیروینو ترڅنګ داسې ستنې هم ځان ته وهي چې په نشه یي موادو کې راځي. د ټول پاکستان ترڅنګ قبایلي سیمې هم د دغې وبا په ولکه کې دي او د قبایلي سیمو یو شمېر ځوانان نن سبا په بېلابېلو نشو اخته دي. همدا ستونزه زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده. زموږ همکار عمر دراز وزیر په دې اړه د شمالي وزیرستان د هغو ځوانانو په اړه چې نشي کوي دا رپورټ برابر کړی دی.
قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې اکثر ځوانان، بوډاګان او ډېر کم عمره ماشومان هم په سنسه نشه بوخ دي. څوک چرس او څوک سیګرټس کې او بیا بعضې غټ نشایي توکي استعمالوي، خو کیپ یا نسوار خو دومره عام دي چې کم ستر تعلیم یافته او بې تعلیمه اکثر ځوانان په کیپ عادتي دي. نشه چې هر یوه وي که غټه او یا وړه، فایده یې هیڅ نه وي او سراسر د نقصان نه ډکوي. څوک چې په نشې ورغلی وي هغې ته نشایي وایي، یعنی نشه د ټیک ټاک سړي نه نشایي جوړ کړي چې هغه نه صرف د خپل ځان او قبیلې دپاره د نقصان سبب وګرځي، بلکې د ټولنې دپاره هم د سر درد وګرځي. سوال دا دی چې نشه یو کس ولې کوي او د دې نور کم نقصانات دي؟ دا پوښتنه مو د وزیرستان یو څو هغه کسانو څخه وکړه چې په وړو او یا غټو نشې باندې ورغلي دي.
Let's go. شیخ خدا داسې کچ کی پچاو او سیګریټ سکاو سیګریټ داسې سیګریټ سکاو چې یا نه سکاو پلو دی سکاو زنه شنګیږي چې په پېشي می کلا تی و د سپینې ورمړی شي د ورانیا ی ورمړشی په تریاسینا پریځایو نری غراس او ویش کورا شي وته ویشي داسه او شی غراس تریاسینا او ګمانه مو تر و دغه د سیګریټ پلاینه خو نه اختره سکاول بیا یې چې پریځای کړی بیا سیزه خپل فشول ودل شه پسې مو ویل چې استعمال دو چوي نه سکاو زدا چار یمونا ویراسی
نشاخو جیزه کې پچاو یاره تقریبا لاس دوه لاس پلاشي جیزه کې پچاو دا خاص مې د چ پړی په لسینا شګر زول او مشته دا خوان جوړ شي دا خو یاره نه کچې یو زبردست چیزه چې کله ز په داتیش ولا هغه نه مو ځنه شب بچ کولای خوان مزای هیڅ نشته دا سره سري نقصان
معنا پیری دای خدا شول چې دا یو بل یاره نو وی روغلل جوړ کلا کلا سنگره دا کوی وچ او وې تکای صدا سنگره تی پېښه کول دای نه وسای خپل غم تای چې کو
کې په هتره یم او کلا کلا سیګرټ غو نیم چم واکا
سیګرټ نقصان نشته چې د شری کې انداز پایوان منداسه یو سرویته کلا د شری کې به د لښ کم زره ایرو دغه پاس د پیسې نقصان نشته سوبل د تک په خبره بل د سر لا کو شا وای ته لره کده فاضل د تک ډیر سم سره یو بنیادی د نشې نوم باندې د چات بار نشي
د شمالي وزیرستان یو مشر ګلدالی نامو د غلطه د نشې توکیو استعمالونکو په اړه پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وې
دلته چې کیمه د بیروزګاری دو او بلخ دلته چې کیمه د خلک پوی نه دی به تعلیم دی اقتصادي نقصان هور ترسي او د صحت نقصان هور ترسي پیسې د ګټلې نشي بلکې په غلا یا په بل شي بند دای روري او نشا په بند کوم د ژوند نه یو بوسي د کاروبار نه یو بوسي کپي وکړ کښې سړی په نشا بند وختاوي هغه ټول کړ یا د نه چې کیمه د په نشا کا کړی دا سه کله دا سه کوم دا سه یو ټول ملک معاشره د غسې کیمه د تک کړه شي د نشه په بار کښې مې چې کیمه د کلی کوم ته بالکل ویل کړی دي تبلیغ مکړی دی چې د نشه نه لوزبردار شي ملا باید چې په جمع تک دا تبلیغ وکړو د نشه نه لوسخلي بله مهمه خبره دا دینه کنه چې انتظامیه باید په داکښې کیمه د کور وکړو هغه د نشې کیم مرکزی نه دی هغه د منځه یوسي
دا یو حقیقت دی چې که د نشې عادي کس په کلکه سره اراده وکړي نو نشه پرېښودل ورته دومره ګران نه وي په دې اړه مو په میرانشاه روغتون کې یو ماهر ډاکټر صادق نو پوښتل
نشه نقصانات خو دا دی چې انسان چې کوم سوچ وي کوم فکر وي هغه یې ختم شي او دای په مجرمانه سرګرمۍ باندې وختا شي وړې وړې غلې کو بیا نه بعد غوټې غوټې غلې ته شری شي او د معاشرې دپاره او د خپل کر دپاره یو دای ډېر بوج جوړ شي یو سړی نشه کو په کلي شي په خپله محله شي نرا خلک چې دای ویني هغه ونه هغه کېدای شي په نشه باندې وخت دای شي ځنه ځنه نشې داسې چې دپاره مخصوص سنټرې جوړې کړې دي په غټې غټ هسپتالې شي آوازی داخل شی آوازی کا دغه علاج ورکې ودای دې نشینه بیا خپل نارمل زندگی تر ووړي لکه اراده ډیره ضروری ده اراده چې وکړي زدا چار نه کا آشا ان شاء الله بیا پرشول شي
په ریپورت کې اکثر خلکو تر مخه یو کس په نشه د داسې ملګرو د لاس عادی شي چې په خپل هم نشه کوي او غواړي چې د ځان سره نور ملګری هم پیدا کړي نو ضرورت دا دی چې په خپل خپل واړه او خپل ملګری د داسې ماحول څخه بچ وساتو
دا چې په خاصه توګه د قبایلی سیمو ځوانان ولې په نشو اخته دي او د دې په شک کوم سببونه دي پوښتنه مې د اعصابو د ماهر ډاکټر خالد مفتی نه وکړه د پاکستان قبایلی سیمو نه داسې راپورونه دي چې دغلته کې تنکي ځوانان او هغه ماشومان چې هغه لا بلوغت ته نه دي رسیدلي هغوی په نشه یي توکو اخته شوي دي نو ستاسو په نظر په خاصه توګه په قبایلی سیمو کې د ځوانانو د نشه یي توکو ته دا راغب کېدل څه وجه لري
لویا خبر داد جی چلتا اویلیبلٹی دی دا شے موجود دے زی پزی چس بوٹی تور قبائل کی دیر زیاد تھی اور خبر دادا نخوانی خیبر ایجنسی مومند اور دا ایجنسیاں چیزی دی بارڈر باندھے دی دا کاروبار دی پوڈر اور حکیم کاروبار دام دیر زیاد تھا یعنی افغانستان نہ پاکستان اور داخوا بیادل تا پخبر دی دا نو اور دریم خبر دادا چی رول ماڈل لینی مشاران چیزی آگوئیم سگریٹ اور دوبارہ جات کی خاص طور باندھے رستنے سلور کالو کے بلکہ زیاد الت نشے زیاد شوے سگریٹ خلق دیس کی چس دیس کی اور یہ خدا ٹول ڈرون اٹیکس اور آرمی خدا ٹول التا پورا وہ بن لے نو التا یہ خاص قسم چلے غیر شعوری طور باندھے اور شعوری طور باندھے خوف محسوس کی گئی اور شور او دا ډیپریشن خفګان او عصبي ډیر زیات تکلیفونه توا شوې دي یو وجه دا هم دی ماشومانو کې همداسې دغه شانتې یو کس دم کېدی شي اوس نن سبا تحقیق دا وایي چې ډیپریشن چې دی هغه یو ډېر لویه وجه کېدی شي پخوا مونږ دا نه منل مونږ ویل دا سوشل ډیزیز.
ډاکټر صاحب په قبایلي سیمو کې ستاسو په نظر دغه وجه سره سره دا وجه خو نه ده چې په قبایلي سیمو کې ځوانانو ته د روزګار موقع ډېر نشته؟
دا هم ویل شو ځکه چې روزګار هلته ډېر کم دی او د حالات په وجه سره دا کوم آپریشن کوم دلته جنگ شروع شوی دی هغه په وجه سره خو نور هم کم شو سکولونه بند دي او کالجونه دا خلک نه دي او بیا هلته فیکٹریز چې دي هغوی مغه شانتی نه چلیږي نو دا خو ډېر یو واضح وجه هم ده چې سړی بیکاري نو هغه څه کوي نشه وکړي.
ډاکټر صاحب په قبایلي سیمو کې چې کوم د ټولنې جوړښت دی خلک په یو خاندان په یو کورنۍ کې اوسیږي په هغه کې د ځوانانو د پیغلو بیا د مور او پلار او د هغوی یو منځ کې یو تړون دی نو ستاسو په نظر مور او پلار ته یا د کورنو مشرانو ته کومو نښو ته کتل پکار دي چې داسې کومه نښې را مخامخ شي چې هغوی بیا په خپلو بچو باندې د دې بندیز یا دا ورته ووایي چې دا غلط کار دی؟
یو خو دا د دوی ماشومان چې دي یا ځوانان ډېر سره کور لغازي او ټول ورځ بهر ګرځي خوشې او بیا چې راشي نو هغوی جامو کپڑو کې کسورې او هغوی دا ګوتې چې دي دا په سیګرټ والا دا زیر رنگی او ورسره ورسره هغوی اچانک غصه شي او یو منټ کې سخته غصه وي ټوپک هم واري بل منټ کې جاړي یا خاموشي اختیار کی نو مور پلان دا هغوی ته پته لګي چې د دې خو بیهیویر چې دی د دې چې شخصیت چې دی دې کې خرابي را روان دی دې باندې داسې چل دی نو هغه هغې پکار دی چې موږ وګورو چې آیا هغه ذهني بیمار دی یا هغه نشو باندې اړم دی او یو ډېر لویا زبردست طریقې سره یو سمټم دی هغه دی بے چینی ناقراری او دا ډېر زیات ناقراری راستې ګرځي
قبائلی سیمو کې په خاص توګه د نشو د لړۍ چې پیلېږي نو اول نسواری بیا سیګریټي بیا چرسی بیا د دې نه پس پوډری نو ستاسو په نظر باندې دغو مشرانو ته چې دغلته کیږي او ژوند کې او د ځوانانو باندې نظر ساتي نو که څوک ویني چې دی نسوار کوي نو ورته څه نه وایي خو که څوک چرس یا پوډر کوي نو بیا ورته غوسه کیږي نو ستاسو په نظر دا هم یو وجه ده چې بجای د دې چې په شروع کې خلک مني کې بیا رستو تکلیف وي؟
جی خبره ده چې زمونږ هغوی دا یو رواج ګڼي او ډېر کسان چې دي هغوی دا خیال دی چې سیګریټ څکو نو خیر دی هغه ډېره خرابه نشه نه ده حالانکه هلته فلسطین او مصر علما کرام چې دي هغوی دا فتوا ورکړې ده چې سیګریټ چې سړی څکي یا تمباکو استعمالوي نو هغه بیا هغه حالت کې کله پورې خوله پاکه نه وي او کله پورې چې هغه نشه اثر هغه غوینو هغه له موزم لکېږي دا خو ډېر خراب شی دی ځکه چې خاص طور باندې علما او کرام چې دي دی کې ډېر لوی رول ادا کولی شي د جمعې خطبو کې خاص طور باندې د نسوار خلاف جهاد کولی شي د دې ټولو لوی مثال چې دی انډونیشیا دی او هلته لکه چې برس کنټرول د پاره او علما ډېر کردار ادا کو زمونږ خپل صوبه سرحد کې د پورډر او د دې نشو خلاف نن لشر کالا مخکې هغوی ډېر کردار ادا کړی او مال یاد دی نو علما او کرام چې دی نو هغه علما ټریننګ وشي نو هغه ډېر لویا مسئلے نه به مونږ دا خلاص شو او جمعیتونو کې دا خبره خواره کی او خلک به هغوی مانی.
ډاکټر صاحب په قبایلي سیمو کې په دغه ټولو سیمو کې چې کوم مشران دي هغوی په تنکو ماشومانو باندې د نږدې دوکانونو نه سیګریټ راخلي یا تماکو راخلي د چیلم د پاره یا نسوار راخلي نو ستاسو په نظر دا هم یو وجه کېدی شي چې ماشومان دې ته ایکسپوز شي دي نشه یې توکو ته؟
بالکل جی آخ دادے چھے دا خوئی چلے دے پکار چپلار سیگریٹ کی او ویلا وی چلار شه دا دکان دا شراوڑا بالکل دا کار خلوے پکار زکه چې دی طرف ته خو خاص توجه پکار دی چې بلکه کور کې دننا کا سیگریٹ سکیم نو دننا کور کې سیگریٹ دی سکینا باہر کا سکی او بیا دننا راځي نو بالکل ولک زکه چې کوم کسان سیگریٹ نه سکی نو د سیگریٹ لګي هغه لم نقصان رسېږي.
ډاکټر صاحب دغه ماشومان کدا سے قسم نشو باندے اختشی نو دے دا ڈاکٹری علاج سرا سرا عام ٹولنا سنگ کولے شی چے یو خطا سو دا جماعتنو دا علمانو خبرو کا خو عام پلارو کسو کے کسوگ دا سیزنو اوینی نو آغا لک زیاد تر خلق وحی یا ٹکی یا کنزل کی دا دین علاوم یو سوشل یو دیر سیویلائز یو محذب طریقہ خوشتا کنے چورتا ہوئی چی دا غلط کار دے.
بالکل دا خو پکار دے چک مشران اللہ او دوستان اللہ اور اسکول کے اویلا دیر محبت سرا او پیار سرا دا خبرو کی وال ٹکول سرا او لاسخ پہ ترل سرا او ایسے بیڑیا نے آچول دے سرا دا کار نہ کی گی او
ڈاکٹر صاحب دمنگ دغسیمو کے تسنگ مازے کو رکو پدو کے د وقت پاسی د پارا زیادہ تر تنکی زوانان پخپلو کی کینی او اغیب یا د یو خوراک یا یو کڑائی یا یو گڈ دغه کی او داغی سر گنی چیر د سر شراب یا چرس یا داس زونا اس کی نو تاسو سم مشورہ ور کوی چې د وقت پاسی د پارا نور ډیر صحت مند ذریعے دی چې هغه کولای شي چې په یو بل منس کې د ټاپو مقابله کې د شعرونو د سندرو تاسو دا غنی چې دام یو ذریعہ ده چې دوی به منی شي.
جی سپورتس ډیر ضروری ده هم من کې خو سپورتس رواج نشتا او خاص طور باندې قبایل څنګه کې کاوی کرکټ او کی هاکی او کی فوټبال او کی مختلف قسم گیمز او کی التقو او اسواره او داشونه هغه په ډیر زیات دینه بخشي او بل کمونگ دے سرا سرا یو اخفل عوام الادام ویو کہ یرا آغا خوراک چاہ کے دیر زیاد غوار دے دیر زیاد خوگا دا اور دیر زیاد مال گا دا اگوی نا پرہیز پکار دے آغا تا وہ کم نہ کم اس پکار دے اور آس ہم حدیث شریف ہم دے چھ خوراک دونوں کے سلیکشن تے لوگا پاتی اور بیا زمون عہدہ سے خادو کے عہدہ سے زیونوں کے امداد وہاں کتنے دی چل دیا التدار تنگ تکور وغیرہ پروگرام ہی ٹکی خوبر سرا ور سرا بیا نہ شو اور دا شراب یا دا رشن تے شیونہ شروع شی کیا اس مرد نو آگے نہ پاس بیا تماچے مراوزی کرائی مونگوشی لکه چې دا نشه چې دی بیا آخر ذهنی طور باندې سړی را ډېر مفلوج او داسې حرکتونه وکړي چې بیا د کول والا نه وي او هغه باندې جګړې شروع شي.
د شمالي وزیرستان د دغو ځوانانو د دغې ستونزې د حل لپاره مې د یاد شوي قبایلي سیمې نه د پارلیمان غړي کامران خان سره رابطه برابره کړه خو نوموړي وویل چې تره یې وفات شوی دی او په دعا کې ناست دی نو ځکه خبرې نشي کولی خو زیاته یې کړه چې د سره په دې اړه څه تفصیل نشته چې په شمالي وزیرستان کې داسې کومې منصوبې شته او که نه چې د نشو په ضد کار کوي خو نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکو کې به په دې اړه د متعلقه چارواکو سره خبرې وکړي او مشال ریډیو ته به یې تفصیل وړاندې کړي. اوریدونکو ستاسو ترڅنګ موږ به هم د ښاغلي کامران خان په تمه یو. اوس خپل کوربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله مو مل او ستونزې مو حل.
مشال ریڈیو دا نظر دے دا خائس نا سمرخ کھلے تا